دوی په جشپی د ازادي راډیو د سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړي شوی د خمخې تر دې چې زما همکار دا پروګرام وړاندې کړي زحمت شیبر او خبرونه او سلامونه. د ایران و چارواکي ویلي دي چې د دوی په هیواد کې تر 50 میلیون ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې ستر شمېر مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی ګوتیرش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دي د افغان کډوال په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په روسیو کې وویل چې د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی، په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچ ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمي قومي وای که چیرته اوبه بي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت ته دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا اژانس راپور له مخې ښاغلی قومي ویلي دي چې طالبان باید د 1315 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبان ویلي دي چې د 1315 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثباته او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلی قومي زیاته کړه که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د سپین ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو ته وویل چې واشنگتن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د F-16 جنگي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې د وسترو صنعتي هیوادو د جاپان هیروشیما کې د خپل غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسي د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمېر لویدیځو آژانسونو خبر ورکړی دی چې د F-16 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي. روسي ځواکونو د حواله لارې تیره شپه په اوکراین کې د پلازمېنې کیف په شمول یو شمېر سیمې په نقشه کړې. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي جاپان ته تللی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. په کیف کې د پوځي ادارې مشر سیری پوپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې تیره شپه تیری کوونکو یو ځل بیا په ډرون الوتکو پراخ بریدونه کړي او په هوا کې ټول کشف شوي اهداف زموږ د هوایي مدافع له لورې له منځه وړل شوي دي. پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه یې په کیف کې 13 ډرون ویشتلي او غورځولي دي. پر اوکراین د 2002 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پیله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یو روسي څخه بندیزونه لري کړل. د امریکا خزانه وزارت پر نوویل د ستر روسي شتمن اناتولي کاراچنسکي نوم چې د ای بی ایس ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لسته لري شو. په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړل شوي. پر کاراچنسکي د 2002 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و.
د ژوند رنگونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زه اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1878 میلادي کال کشف شو. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نشي څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهن مل محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست د شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنی پوهنځي د حیواني او ویټرنری استاد پوهنمل اجمل خوستای. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. او لمړی په هرمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغي په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نشې څنګه دي او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غواړی ډیره مننه. د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوه ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغه څه چې مخکې اشاره وشوه، دغه ناروغۍ ډېرې مخکې نه موجودې وې، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی او همدغه تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړې ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا دی چې دلته د تبعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال وو د تحقیقات په ارتباط باندې. ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړې ناروغۍ په تبعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جانې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلای شو چې د ناروغي تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروج ناروغي تاسو د پښتنې په ارتباط ده ویلای شم چې په د بروسلوس نوم نه اخیستلی شو چې نوموړې د عامه ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلف نښې څرګندوي. وروسته بحث وکړو، داسې مشخص علائم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولاتو لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولاتو لکه وړۍ او دې څخه انتقالېږي. او هر ناروغۍ
تاسو وایي چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوښه همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پی وکړي چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه فرونت د زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یو د یو ځانګړې ناروغۍ نو واخلو، بیا د هغې نښې ویل شي، خو راخ سره نښې لري. د بروسلوز فکر لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموما په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غواغو بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علائم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهو کې، په ښځینهو انسانانو کې همدغه د سختې جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سختې جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکله عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسه. پوهنمل عزیزی، پوهنمل اجمل خوستای صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه. په لومړي کې تاسو ته تاسو له طریقه ټول هیوادوالو ته خاصه استاد محترم ته خپل سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوم غږیږي او مالداري په برخه کې معمولا د دې عزیز جنده ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جنین کې او یعنی بچای زیانوي. د دې له طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسېږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي وي په برسلوز باندې اخته وي، مثبت قتلي،
نو په دې وخت کې د ویټرنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کیږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنی پوښتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظر په انسانانو کې هغه ښځینه چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړله معمولا سخت جنین کوي یعنی بچای دی نه وي نو دا هغه ته زیانونه دي چې په عامه صحت نقطه نظر کېږي. که په یو ټولنه کې که چېرته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولای چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي. هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د بروسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضعه کیږي چې دوی نشي کولای خپل هغه د حیواني محصولات دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسیږي.
استاد زما اصلي پوښتنه دا وه چې استاد عزیزي مم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مر بچای زی شوی او یا همدغه انسان کوم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي. آیا لدین انسان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغي تشخیص هم په کامیابۍ سره ترسره کیږي یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د بروسلوز ناروغي تشخیص کړو او د دې د درملنې په برخه کې وایو دا چې یو څه وګمحاله ده وګمحاله تر درملنې ته اړتیا ده یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل کې خی یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي په حیواني بخش کې کثیر تعداد ډول ترلی مثبت پایلې ورکي یعنی مثبت تستونه یوخیږي هغه قابل د تداوی نه ده نو په دې وخت کې په حیواناتو په بخش کې حیوانات به کوشتار ته توفي په انسانانو کې د دې تشخیص شونه ده او یو څه مویل چې یو څه مالی
بله ډیر زیات مننه کور ودن په هنمل عزیزی دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډیر ژر سرایت کوي ځینې بیا ډیر ژر سرایت نه کوي دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب زمې خپل سلامونه خغلی خوشکی صاحب ته هم دالې کوم زله ګروس تواصل شوم برنامه سره تاسو د پښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پښتنې مخکې وړم وضاحت ورکم موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم دا یو ناروغي نه ده ډېر زیات مهم تر دې د لیوانی سپین ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېر مهم ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی همداسې د سلمونلوز ناروغي ده شګلوز په نامه ناروغي ده لپتوسپیروز ده او ټوبرکلوز ده په خپل او همداسې ځینې نور مهمې ناروغۍ دي نو چې موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت څوار په خاطر چې په هیواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي نو راځم تاسو په سوال ته اوس د بروسلوز ناروغۍ د انتقال په برخه کې مختلف څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي حتی د ګرد للارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکت خپل د میکروب چې دی د محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخستلی شي همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي هغه سره د حیوانات او افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې د دې خلاو د بروسلوز په برخه کې د شیدو له لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو له لارې انتقال بیا تر سره کیږي ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان دی هغه مصاب دي په نوموړې مایکروب باندې خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي شیدې ویل شول شي بیا د ناروغي خطر کمیږي د دې ناروغي د عامل په واسطه ویل شو چې دا تقریبا په خوره کې د څلور ورځې پر پاتې کیږي په وچه خوره کې په عادي محیط کې او کچې ته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیات ورځې پورې د ژوندۍ پاتې کېدلو یا د ناروغي د انتقال د ولټیا لرلو پایلې ښودل شوي دي او حتی په یخ محیط کې هم د زیات مقاومت کوي دا څېړنې ښودل شوي چې په څلور درجه سانتیګریډ کې تر څلور زیات ورځې پورې د ناروغي عامل ژوندۍ پاتې شوی خو که چیرته په دې باندې حرارت زیات شي په استلال کوم د شیدو برخه کې چویل وای شي ول شي شیدې نو بیا د خطر کاټه کمیږي یو بل ډیره اساس مسله چې دا لکه مخکې چې بحث وشو کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دی لګلته یا خپل پلاسنټا ده د جنیني پردې چې موږ ورته وایو ممکن نه هو دوه لورته مختلف نمونه ولري او په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی دغه ساحه ټول په دې کې خورا زیاته کړې دي نو د دوه ساحو سره تماس
د انتقال یو ډیر مهمه لار ده، یو ډیر اساسي لار ده. یو بل ډیر زیات اساسي مسله په دې برخه کې چې دا هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاد کړله چې حامله ښځې ورته زیات اساس دي، نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یا وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح
اجازه ورنکړل شي. نو دغه مسله ډیره خاصه. بله، سلامت اوسئ. کوروند په هنمل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستي وختو کې موش د فکر کوم چې لمپ سکین بلاله دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوی او ډیر غواوی ورڅخه مړ شوی. دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سوال صاحب. دا چې برسلوز ناروغي یو په حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه ده، په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامې لخوا وړاندې کیږي په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په برسلوز ناروغي باندې اخته دي. یو مسله بل مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین په اړه ویلي، لیمفسکین خپله یو په څارویو کې د وژن کې ناروغي په دې اساس ټول نړۍ تم څرګنده شو او د افغانستان خلکو تم دا څرګنده شو چې دا یو وژن کې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې، چون برسلوز خپله د غواګانو لپاره یو وژن کې ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړه صدمه چې رسي هغه بچي زیان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي ګر چې یو څه د موضوع نه یو څه څنګ تر تېرېږو، هغه خبره دا ده چې د دې ناروغۍ په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات په خطر سره مقامات دي. سروان صاحب، څوک زموږ د خپرونه عام وګړي ډېر اوري، نو د دې لپاره چې د عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغۍ په وړاندې څوک زیات په خطر سره مقامات دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنات ډاکټر چې دا ډول غواګانو د مالجې لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل د پلاسینټا په لری کول په وخت کې خپل هغه برشان نتا برشان چې باغې کې د وترنات ډاکټر مداخله کوي، په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوانو کم چې په نوي چړنو کې هتا دا څرګنده شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګان روزانه یو ګومي شکل لا یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثر غواګان په کورونو کې د شزینه او لخوا خدمت دی غوي کیږي. هغه شزینه چې د غواګان د غجل په صفایي کې کارګي د هغه محافظت د هغه پالنه کوي، نو دا هغه د ونفات دی شاسې چې دي نه روپې وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ شي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکونکي وي کو تر ټولو زیات چې خطر تر مخامخ شي او وترنار ده، او بل د کور هغه شجنه ده چې د سرویو د ناروغو سرویو پالنه کوي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د افغانستان د کرنیز علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د کرنی پوهنسي استاد پوهنمل اجمل خوستای. که یو اوریدونکو منتظر دی، اول د تنوبت به ورکو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهربانی صاحب.
سروان صاحب، مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم، نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغستن تیر کړی ولې د کارستان شخزي خالی په ګنډي، نو هغستن بیا د شینې راو پړسي ده، نو هغه مونږ ډاکټر تر واسط متاسفانه څاغه په پیډلونه او کبل او جوا. زه ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم چې آیا دا تشخیص ور ده چې کله یو غواستن یا اوس پنه تیر کی؟
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړی ده په خپل تاسو؟
هغه دا سینې راو پړسېدل کنه؟
نه، سینې و پړسېدل. تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن؟
هغه بیا ما پوښتنه وکړه، هغه ډاکټرانو ویلی چې دا ستنه تیر کړی ده، داسې وویل.
صحیح، مننه، سلامت اوسې. که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
بله سروان، زما سلامونه قبول که. سلامونه تاسو ستاسو میلمنو
سلامت اوسې. قاری صاحب پښتون، مهرباني.
سروان صاحب، اول خو تشکر در څه کوم چې زه یو ملای ما په دې اړه کې تخصص نه لرم. تاسو وویل چې 250 ناروغي حیواني شته، تر اوسه دغه موږ نه اورېدلې. موږ د رسنیو سره باوجود د ډاکټرانو سره سره کار دی، یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې یم چې قرآن کریم هم یاد دی، په ترجمه مې هم یاد دی، او خدای دې تریا کې نه راولي فخران نه وایم. شپږ زره حدیث علیه السلام د خولې زما یاد دی، بېله کتابو د فقې. مګر زه په دغه کال کې ما تخصص نه درلود، اوسه نه پوهېدلم. واقعاً سروان صاحب محترم، افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري، ولیکن په افغانستان کې ډېرې دي، ولی په خاطر دې چې دلته د میکروب ډېر دی، داسې دی چې موږ تر اوسه آگاهي هم نه لرو. نو زما ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاد کړه، د دغه ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین پرسته که نسته، که پرسته څونه توپیر لري؟ او بل دغه ناروغي خو د حیوان سو انسان ته سرایت کوي، که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي، او دا ښځه یا ماشوم په ګېډه ولري، هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي؟ او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي؟ او یو پیشنهاد دې دادی سروان صاحب، دغه اختر رانږدې دی، زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته، که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي، یا غواګانې اخلي، یا غوایي او اوښان یا پسونه، که چیرې دغه مخکې د اخیستو نه میانه شي، دا به ښه کاری.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. ور به سو میلمنو ته. نو استاد عزیزی، مهرباني وکړئ تاسو مخکنی خبرې واورید.
ما یو ځل یو پښتنه مخکنی اخیستې را تر چې هغه یو څنګه حیواناتو کې د حیواناتو یا د غواګانو بالخصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیوانات سره توپیر لري. د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو، هغه برخه د معدې تقریبا زره ته ډېرې معدې واقع ده د موقعیت په اساس. نو درانه شیان چې هغه فلزي شیان دي، که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي، هغه تر کیلو پورې کوم وخت چې حیوان خوري، هغه بغیر دې څخه چې رومن ته لاړ شي، چې موږ ورته لری وایو، هغه کار په لویږي ریتیکولم برخې ته. ریتیکولم برخه په موقعیت کې لکه مخکې اشاره وشوله، هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان، که هغه ستن وي، سټین وي، یا هر بل داسې شی وي، هغه وخوړل شي، هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولوم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه، بالکل همداسې ده، دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي، چې نوموړی التهاب دلته د ډیرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي، او د زړه پرده تر حد زیات لویږي. ځینې وخت مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي، د غاړې په لاندینۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیات مایع تجمع شوي وي، حتی په لاس سره حس کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغه یوه عمده نښه دا ده، حیوان باید په داسې مخکار تخه کې چې هغه شیک ولري، په حرکات ورکړل شي، دا رقم ته ځای چې هغه هلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ کې او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخینه ساتل کېږي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوي، په داسې حالت کې حیوان مطلقاً حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې زه شایي چې دي هغه او د ګېډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هیڅ قدم نه واخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده، او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو، دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه وویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه او لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وای فعاله نه دي. نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي، یعنی هغه مصرف دی، اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي. نو دلته تجویز بیا دا کېږي، هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی، چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسلګرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نورو اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې ته کتاسي جواب وایست دی وای چې دا ناروغي د کانګول ناروغي سره کوم ارتباط لري څه توپیر لري او کنه لري او بل پښتنې دا و چې ک چرته شزه ماشوم پنس ولري او یا ماشوم تشیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروي په د ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره نو څو ورته په کار دي د ناروغي ورته انتقالي شي او کنه
او بخې هغه ځای کې زموږ لاين کټ شو یم دا د برسلوس په اړه وای او کډی کریمین کانګو یا فټیچپ په اړه
نه 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 د دې زینوزوسس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله
زموږ خپل فټیچپ هم د ناروغي د خپګری ورور هدف ممکن برسلوس ناروغي
بله
برسلوس ناروغي نه وځي دا چې هغه مرمن ته حملدار دی غوښتل لپاره دې ده بلکې د ټول شګیناو لپاره دا ناروغي رد کړی شي دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مضمون شکلم پاتې کیږي دا چې ورته د ترن توصيه کوي هغه مرمن چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکړي یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکړي دلته هدف دا ده چې تر پتوجن یا خپل میکروب د برسلوس وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي د دې هغه ګرمنت جوړیږي او د ناروغي دې ته پرمختګ کچه پکې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي په دې اساس دی وایي د ترن توصيه کوي چې هغه مرمنه چې حامله ده دي او یا خپل بچو ته بچت شي دی ورکړي دا د دې څخه یو څه د پاریز وکړي او پاتې شی اوبر ورور د کرینیان څنګه په اړه تاسو ته په دې پوهنه شولم چې د دې هدف څه و چې د غوغان څخه څنګه انسانانو ته انتقالېږي او څه مسله
بله د انسانانو ته منظور و چې ک انسانانو ته آی کله چې ساروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم پنس ولري آی په دې په ماشوم باندې منفي اخیس کی تاسو مخ کی اشاره وکړه چې ماشوم کړي سي زای کی خزه
دا چې دی ګانش
مود میکروبونه
شته نه لري چې هغه وجود کې په سیستمي ډول وجود اغیزمن کوي د غیر جملې تخیل هم د برسلوز ناروغي ده چې برسلوز ناروغي د خپل د بچی چې کوم دا د پلاسنټال لارې بچی ته انتقالېږي نه یوازې دا چې بچی یا جنین ځانګړي استعمال د دې شته چې پر اطلنګي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په دوت هم شي
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسو هم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره تماس نیولې شئ زموږ ملمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشو چې 2500 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي
مهرباني د برسلوز ناله ولا کوم څه چې بحث وشو ډېر نور ناروغي شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناک دي موږ ویلې شو دا ناروغي موږ لرو چې په ټول نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنی د خپل کتلوي ډول په خره موږ کوشي او د تلفات یې ورولې دي نو د ناروغي فارسته موجوده ده هغه موږ کوم څه چې اشاره وشو د لیوانیس ناروغي د بیس ناروغي چې واستوې دي یعنی یو وایروس دی د دې خلک وا یو ډیره مهمه ناروغي د مرغان او زکام دی یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوږي سره د دې سرایت انسانانو ته ډیر زیات دی او سره ډیری وختونه په ډیر خطرناک او په اصطلاح شدید حالات کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه ډیره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو تی ور په نامه ده هغه ناروغي هم تر دې حد پورې خطرناک ثابت کېدلی شي دغه عامل یو بکتریا ده همدغه سالمونیلوز ناروغي ده چې پی سی ام حتی موجود دي په هواد کې ځینې راپورونه داسې ښیي چې پی سی ام موجود دي که څه شي نو همدغه ډېر زیات ناروغي د ګلندر په نامه یو ناروغي ده ډېر زیات مشهوره ده په دې برخه کې او تبرکلوز د پخپله چې ټي بي ورته وایي دا د ځلې هغه اصلي منشأ یا په اصطلاح انتقال چې کیږي هغه حیوانات پاتې کیږي او عامل سره شم دی. نو همدغسې زیاتې ناروغۍ موجودې دي خو د انفلونزا ناروغۍ چې دغه تر ډېره حده د خلکو توجه ځان ته جلب کړې وي او د سرایت کچه یې خورا زیاته ده، بیخي زیاته ده.
بله ډېره زیاته مننه. او ریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
نوم به سیف الله ده له پکتیکا څخه مو اړیکه نیولنده.
مهرباني کوئ سیف الله صاحب. بله صاحب ستاسو خبري اورو سیف الله صاحب.
اورې؟
بله اورو. مهرباني
بخانه
وړه ما پرونه موضوع ده. متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي. خیر بیرته به ورشو یو بل اوریدون کی ته تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني کوئ صاحب خبري وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست. مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي آزادی رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام خبري وکي. نه لکه چې دې خبري نه کوي شاید زما واز ناوري. خیر څو شیبه صبر وکي بیا به نوبت درکو. استاد خوستای دا ناروغي چې تر اوسه پورې په اړه مش خبري وکړي واکسین لري ټولې لري ځینې لري که په دې اړه ما اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سروان صاحب. لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوو کټګوریو موږ ویشو. یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګیږي، یو هغه زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګیږي. دا یو مسله چې په دې کې ما ځان یادونه کولای شو. د ګانس نه ناروغي په خپل کې چې 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 یا د کرینین څنګه ناروغي چې له تروي څخه انسان ته لګیږي په انسان او حیوانات کې کلینیکی اراد لزانه نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري. یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي. یو خبره راځو د واکسینو په اړه بحث کوو. واکسین نشته ګنج نه د نوز ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري. د مثال په ډول رابیز ناروغي، رابیز ناروغي واکسین هم لري ایمونوګلوبولین هم لري. کله چې یو انسان یا څاروی او لیونیستی سپای داری یا خوري نو په دې وخت کې کچیر ته وفات یا زخمونه شدیدی مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیقیږي. هغې سرطان کې ورته بیا معین مقدار څو دورې تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیقیږي. همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې که ووایو بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کرخانې او مالدارۍ وزارت لخوا دوه کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسینونه تطبیق شول. دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته. بس اختنه چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره بلدیت لري. یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي لکه مثلا رابیز ناروغي چې له تروي څخه یا د لیونیسپي څخه انسان ته لېږدېږي د دې لپاره واکسینونه شتون لري. د بروسلوز په تروي کې د بروسلوز لپاره واکسینونه شتون لري.
بله سب ډېر مننه استاد عزیزی. دا ناروغي زنوس ناروغي می منظور ده د څومره تر څه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکو اول لرو دوی ته ورسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي. نه تاسو زنګ راځي. خیر ور به شو بیرته. نه اوریدون که دهی بل هم زن رو پیشنه ای آزادی رادیو. مهربانی که ویسه مهربانی سه
مالون آقای میدردی مخصره من.
بله بله استاسو غاق رازی خبری وکی. مهربانی
مالون آقای روان شد مالون البته محمد نبی احمدی بغلان میتواسی ولی امال من نورم د پروفات روان شه بیا دې چې یو صح مونږ ویل ته کومه تاسو ان تقریبا نامه توګه د خلکو نه پیژنې مته چې یو واجی توګه باندې ته موږ تاسو پیښلا باندې د خلکو دغه په هواي وخت تقریبا بل بدبختی او ورسان کې زیات واقع شه ناروغي زیات ده. بل سروان صاحب دغه باجی سټیو ګرش دي چې ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی د شي په ګر کې وشه چې نه پرته راځي دغه باجی وختو کې خاص مرز نه ولې دغه اټر باندې باندې یو خلک یو شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې دا بعض سپیان دي نه د شپ په کار کوي بيخي نو پوسټر کاریږي تقریبا په ځامه نه ويخته هم نه نو دا هم یو ناروغي ده تقریبا یاره خبره ګر مو سوي خلک یاره ګر بوله دا ان شاء الله ته هم خامخا دي چې په کار کوي مرزونه واغه به په خلکو ته رسیږي نو دا خپل مې نظر یو نظر په مرز پاتل باندې تقریبا ستاسو نه مې ما دا ویل په دې توګه به هر څه شي
لیکن احمدی صاحب ما مرز تشریح کو نوم څه کوي کافي درته تشریح نه کوي څه ډول دی نخی تاسو
ما دا او بل کنه کاغو ته ورته مرز تقریبا هغه نوم باندې خلک هغه توګه پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسه نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وست شاغل احمدی ته دی خو د مرز دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څن نورم توضیح کوي ورته چې داخلك د مرز شو پیژني او دی لیونی او بل دی سپودی ګرګوهلو په اړه کوم معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي دا وکنه
سلام سم محترم د ترمن اوردون کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی او نور ناروغي ممکن په سپو کې په نور حیوانات کې موجود وي هغه جلا بحث دی د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار عمده غدا چې ټول لیوانیسپی لیوانیسپی او بخیل لیوانیسپی نه بلکې ټول یلاسپی چې هغه څه نه ونه لري نو چې اصلاح خلکو ته کاروي هغه څه باید ټول شي یا لمنځه یو شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پښو هم کولای شي د ناروغي په سلاب نه انتقالونکي وو سی یو د ځخاله او د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډران او نور تاسو به سره معلومی کې چې د هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمل زوي نو په نور نه لایک دي د ناروغي د ساتنې یو خاص طرزه هر ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی اول په منظم ډول واکسینوي دی غوي ماینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دی هغه ساتنه کوي متاسفانه چې موږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقاً توجه نه ورته کیږي دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکات د نورو هیوادو د خلکو په شان ورته کوي لکه کلاس ور باندې وایي کې دې اوسېدل نه دي ساتي لکه ځینې خلک پیشوګانو ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي همداسې سپیان په همدې صورت نو په افغانستان کې مطلقاً توجه دي صحت ته نه کیږي باور نه لرم چې څوک خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي ولې دا ډېر خطرناک دي یو ډېر محدود شمېر کسان کارام د سپی چې په فلاح ځینې پر د تعلیمي ادارو کې د خاص اهداف په خاطر ساتل کیږي ممکن توجه ورته وشي په ټوله کې توجه نه ورته کیږي نو د همدغه اوریدونکو د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د ناروغۍ د بالخصوص د لیوانیسپی د کنټرول یا د مخنیوي لپاره دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوي د یو ډېر اساسي لار ده او همدارنګه هغه د کورنۍ حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته ده د مهمه پوښتنه چې دی کوله د سپیو د خاصه ناروغي چې هغه سپیره کټ ما فکر نه کوم چې مکمل اخر نکړې د خبرې څخه خو مختلف ناروغي دي زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي چې بیس په نامه ناروغي ده چې بیس یو ډول دغه دی هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کیږي لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي یا رامنځته کوي خارښ رامنځته کوي او د هغه ځای ساحه پوستکي او ویښتان باندې د حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کوي ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف لري
بله امدا مغه شاید چې دوی د ګرګ خبره کوله ګرګ سپای چې ویخته موبایل حیوان عزیزی صاحب یو پښتنه دی درملو په ارتباط ده چې د دوه ناروغي درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي خو بیا هم تخنیکی همکار وایي اوریدونکو ډیر متاثر پاتره ده د زل دوی تورزو مهرباني
را د کوم نه پارڅ کوم خبر وکړه دا بالکل مخه خبر وکنه اوس په افغانستان کې په محل چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس په محل ډېر شوی نه دی خیر خو د خلکو په طبيعت باندې څنګه څه ډېرم دي مونږ باید د تړه توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی مثال غوړ چې دي دته پرخصن د حکومت څخه مونږ د خوښه ته د غوښتنه ده چې دا څنګه منوي کو کله شو د کوم سپی حیوانات چې دی د سپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي چې مثال خو په واسه چې کوم انسان ویني شي دا پرسه انتقالي کې د کوم انسان د درې جوزا واکسین ولکې په پاسپاتل کې په محل د اوس کوم واکسین چې دی د ډېر پاسپاتل کې کلینیکي کې پېدې کېږي نه مونږ د سپی چې دی د باید د اسپاټل ورته جوړ شي کې مو تدوي وشي د اسپاټل یا واکسین شي پر محل بیا حیوانات چې دی د حیوانات د بیره کوم غوخه چې دا د مونږ باید دا کوسبان نام دا حقایش وګور دا کومه غوخه ده باید پاک وسد دا کوم ځای دی چې مثال دا کوم ځای کده غوخه زنګړی کوي دا ودان باید پاک وسد شي ترڅو غوخه دا کومه مرض انفیکشن انټرنټ وړاندې نشي.
صحیح ډیره مننه. کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو نو عزیزی صاحب لمړی کې د درملو په ارتباط خبري وکړي چې دا ډول ناروغي او درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي په ځینو شانو کې مش کافی مواد نه لرو د دغه ناروغي لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه؟
پروان ته محترم پټوله کې د ناروغي ډول یا عامل تاول باید مونږ توجه وکړو. موږ ناروغي په مختلفو ګروپونو باندې ویشو. یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو بروسلوزس یا تبرکلوزس یا همدغه انتراکس یا نور ناروغۍ چې دي دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمیرل کیږي. یا د دوی عوامل مایکرو ارګانیزم چې کوم دی غي او بکتریا ده. عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري. په افغانستان کې هم لري. موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکوي. یعنی کله چې د ناروغۍ عامل یا بکتریا نه وي بل خصوص وایروسونو په برخه کې د تداوي کې ستونزه موجوده ده. په ټوله نړۍ کې وایروس چې دی هغه میتابولیزم نه لري، هغه مشخصه تداوي نه لري، په افغانستان کې مطلق نه لري. یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایروس وي لکه د انفلونزا ناروغۍ مجادلونه کولای شو د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي او همدارنګه ربیس لیونی سپی دا ناروغي چې عامل وایروس ته د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري چې موږ وایو چې دا مواد د دې ناروغي مایکرو ارګانیزم یا میکروب یا انټیجن په بدن کې لمنځه یوسي. خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي د انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتی دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر دې حده. ولیکن اگر اساسی ډول د ناروغي عامل لمنځه نشي وړلای په ټوله کې خپل خبره ده خلاصه کوم چې کچیر تا د ناروغي عامل بکتریاوي لکه بروسلوزس تبرکلوزس او یا هم نورې نو دوی تداوی لري او په افغانستان کې تداوی لري خو پر وخت باید توجه وشي. پر وخت کله چې هغه موجوده مرور نه کیږي په ناروغي کې د کلکی په انسانانو کې یا په حیواناتو کې نو باید د تداوی زمای او په چې د مایل تشخیص او تفصیل تداوی او په وګړو حالاتو کې چې د مرغۍ عامل وایروس دی لکه په دادوړ برخو خاص یادونه کولای شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والګي دی او د لیونی سپی هم نور لیونی چې خو واکسین لري الحمدلله. نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوی نشته ولیکن هغه تداوی ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړي شي تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړي شي او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړي شي. ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کوم ناروغۍ دی هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن اسکین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې وګورم چې هغه کار کوي ترڅو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي. په دې حالت کې په بدن کې وانه د فشار راځي او تخریب ضرورت لري.
بله صاحب ډیر زیات منن. استاد خوستای ډیر خلک چې کله څاروي ناروغ شي غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خړولو وړ وي به حلالوي او غوښه خوري لدی طریقه څومره د ناروغي د انتقال خطر شته؟
مانا سروان صاحب په عموم کې د ناروغۍ په حساب کباتو کو د ساروی ناروغۍ فرق کوي. مثلا ځینې ناروغۍ دي چې دغه د ساروی د غوښه پړل جواز ته مثلا کوم بروسلوز څخه یادونه وکړو کثره د بروسلوز په وزن موږ کولای شو چې تاسو ته وکړو. ولې ځینې داسې امراض چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځینې امراض بیا نه مالدار ته د اجازه ورکو او نه پښترګا چې پښتار ته څوکي او نه په عامه د دکانونو کې د دې ته خرڅلو اجازه شته. لکه ځینې امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته به د هغې لخوا کوم ګواښ موجود نه وي ولې خپله د یو حیوان ذبحه کول د هغې فري محصولات بیا
په بیابان او یا په ډیرانونو کې غورځول هغه خپل د امراض په پرمختګ یا د امراض په خپروي کې ډیر لوړ کومک کوي. شته ځینې امراض شته چې په هغه موږ انسان ته د هغې د غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو. مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د هغې هغه څوک ذبحه کړي هغه څوک وسپڼي. نو خبره دا یې چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي هغه باید جواب د 2 متره په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض شته یا دې ته ورته نور، مثلا که چېرته یو څاروی د رابز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، یعنی لیونۍ کېږي له منځه ځي، انسان ته د هغې د غوښې د خوړو جواز نشته. ده ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره، مثلا برسلوز یادونه مو چې وکړله چې سبب د سخت جنایي ګرځي او دا ډول سړی باید پیشتاب قصاب شي، هغې له خوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب یو یادونه بل هم باید وکړم، تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو، علاوه پر دې چې د لیونۍ سپي ناروغي د لیونۍ سپي څخه انتقالېږي او د مخام تکل کې په نوم یا شکرتې چرمي په نوم سره موږ یو بل تیلرونکی لرو چې د مخام لپاره آلودي، هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ ده. د دې ناروغۍ په انتقال کې بشپړ رول لوبولی شي. نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو، هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې شپیل خو دا شپارتي چرمي په هغه کې استوګنه لري هغه باید دا بند شي تر څو انسان د دې له وخت څخه په امن کې پاتې شي.
استاد یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، تاسو ویل ځینې ناروغۍ د سیدي له کانټراکټ شي غوښه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي، خو لیکن زموږ خلک اکثره بے وزل دي بیچارهګي او غربت په خاطر مجبوری شي چې غوخه پخه کی. آیا دی زیات پختن په واسطه مشکل شي چې دا میکروب لمنځه یوسو؟ مثلا که غوخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخیږي د 40 دقیقې وې شوی په دې شکل سره دی مرز د ختمي دوه امکان شته وکنه؟
بله سروان صاحب، مثلا یو مثال وایو که چېرته یو څاروی د رابز ناروغۍ څخه مري، اسې مثال وایو دلته د رابز ویروس 55 درجې سانتیګریډ کې په ظرف نیم ساعت کې له منځه ځي. نو دلته موږ غواړو چې جوش او هلته حرارت د 100 درجې څخه بارځي، نو په دې حالت کې د رابز ویروس بشپړ شي شو له منځه لاړو. یا مثلا د انتراکس ناروغۍ، دلته هدف دا نه ده که فکر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغانو د غوښې خوړل بند شول، دلته هدف دا نه و چې د غوښې له لارې انسان ته څنګه انتقالي اصل لري انتقال هر دلته مطرح ده. که چېرته موږ د چرګ غوښه واخلو په دې بخار کې واچوو دوی په جوش ورکړو، دا په بشپړ ډول دا پاکه ده، انسان ته غوښه نه ده. ولې کوم وخت کې انسان لپاره غوښه ده همدته د انتراکس ناروغۍ کې ته موږ بحث کوو، هغه شخص چې د دا ډول سري د تکلیف کار کوي د زفه کولو کار کوي یا دا ټوټې ټوټې کوي، دلته دې شخص ته مستقیماً غوښه موجود ده. یا مثلا هغه مېرمن چې په هغه مرغان کې د انفلوئنزا په سبب باندې له منځه ځي، هغه مېرمن چې د دې پاکستاني یا د دې د قطر کول چارې په مخ وړي، په دې حالات کې موږ تاسو متوجه یو چې دا زنانه خپل لاسونه مخکې له دې چې پرېمینځي په صابون باندې یا پوزې ته وړي او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکوي، د هغې ماشوم د شیدو له لارې مثلا د دې د ملوثو لاسونو په سبب باندې ماشوم پرې مبتلا کېدای شي. نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي. که چېرته موږ دا ووایو چې مستقیماً د غوښې نه، دلته مستقیماً غوښه که چېرته موږ جوش ورکړو که دا خو پاکه ده، ولې هغه انسان چې مثلا د انتراکس ناروغۍ باندې مړ شوی څاروی جفه کوي، که چېرته په دې وخت کې دا خپل لاس خوت کړي او یا هغه د مړ شوي څاروي هغه افرازات چې هغې څخه یا سترګې ته والوځي یا د پوز له لارې واخلي، نو دلته خطر موجود کېږي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. استاد عزیزی، د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو، ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلۍ وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي، نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې د عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله، موږ کله چې د زنوز ناروغۍ په اړه بحث کوو، دلته فقط یوازې کورني څاروي مد نظر نه دي، دلته ورته موږ وحشي څاروي لرو
وحشي تری لري چې عین پاندی ناروغي دوی اخته کیدای شي او هغه وحشي تری بیا له اهلي تروي لپاره یو غواخ واقع کیدای شي هغه ښکارځن ورونه چې په تاحات کې په ورونه کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی تروي نه ده د هغې تشخیص صورت نیولې نه ده احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خام غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کیدای شي.
بله استاد عزیزی، تلفن بیرته وصل شوی دی. استاد، کسم تاسو په وقایع خبري وکړي، خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بالعکس دا ډول ناروغي انتقال نشي، خبري نشي، باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل ورته توضیح کړي کېدای شي یو شمېر اوریدونکو مداسي وي چې وروسته د خبرونې ته مخه کړې وي، وروسته رادیو روښانه کړې وي او زموږ بحث وروسته اوریدلی وي.
مننه سره محترم، دغه ډیر اساسي مسله هم دغه ده. موږ هدف هم دا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو سره مفاهمه وشي او دلته یو وړاند د زیات وخت ضرورت لري. ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد وروښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړه، دغه تر خوراک پورې، تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخول پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېره اساسي برخه ده او همدغه ځای دی چې هغه د ناروغي عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو، پاره برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناست دي، ډوډۍ خوري، یوازې ډوډۍ تیاره ورته رسیږي، ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي، ممکن د ناروغۍ عوامل دا توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده، که په هغه کې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي، د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی. موږ تاسو په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې چې تاسو فکر وکړو، کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي، سبزي وي، نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کوم چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمالیږي، هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصاب کیږي، په هغه صورت کې چې کله د غوښه د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا تا په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی، نو هغه ژوندي پاتې کېږي، هغه د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو، نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي به یا سلات یا هر بل شی دي، کوم وخت کې چې به استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خامه خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه دی، هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خو دلته هغه سلات، هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول، دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرېنه مینځل شي، حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې پرې استعمال نه شي، نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې د زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي. دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنطین مسله ده. کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي، دوی باید د یو څه لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې و دا نارو دغه کچرګان دي، که حتی په دې برخه کې محصولات هم راځي. محصولات لپاره بیا موږ بیل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنطین وایو. نو قرنطین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي، که حتی که کور ته هم داخلېږي، یو څوک څاروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن کا، که فارم ته داخلېږي او که دا مسله د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي. سروان ته محترم، موږ داسې مثالونه لرو چې موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي، په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 تن انسانان هم ناست وي، او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه هم په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون
کورنی حیوانات تر ډیره سیف دي. ته کورنی حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کوم غواله دو کوم پسله دو هغه تر ډیره موږ غواړي موږ ته معلومیږي چې صحیح دی. خو کوم حیوان چې موږ په ګانس کې اخلو دی هغه د صحت ایس ګارد نشته. هغه یو نوی حیوان دی هلته واخیستل شو په هماغه 15 دستور کې هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو. نو دا په موټر کې اخلي. دلته د هر تنفس سره د هر ډول افرازاتو سره د ټوخي سره د حیوان پوستکی وړی دا کاملا مصاب دي. په هغه صورت کې چې نوموړی حیوان په زنو هره ناروغۍ کې اخته وي نو دغه ټول کسان چې په دا موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې دا کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول. حتی موږ دې ته ناروغان ویلی شو ناروغۍ اخته شول ده. نو دلته یو شی دی ډېره خاص هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي معافیت قوي دی دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ونلیدل شي. خو کله چې دی کور ته ځي دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي دا ناروغي نورو ته انتقالوي. په هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپینګیری وي یا کوچني ماشومان یا حامله مېرمنې یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوي ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي چون د دې معافیت قوي دی. هغه ناروغي همالته په بدن کې له منځه وړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه. دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره بالکل چې خراب دی. خو دلته کله چې یو حیوان ناروغه کېږي هغه ساعتي صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترېنه اخلي. هغه قصاب یا هغه خرڅوونکی د غوښې هغه مارکیټ والا هغه بالکل د دې حیوان ته اکله ده نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي که چېرته اجازه ورته ورکړل شي وي هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي دا د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یارته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي هغه هم تبدیل هنه محفوظ نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډیره زیاته مننه. دومره وخت مو درلود. سلامت اوسئ. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چې والو زم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي ماتړي زدا له په زم زمو کې زګي دلي زدا زان غک د ژوند منځ تر بللیم المنځ می پاله من کی د غاسس په چلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزري ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړې رنا وزري ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي ګل شي وج دندر چي بي اواو بي شبنم شي مشا ادم ګوخي نه هوا دي بي ادم شي مړاوي باتم شي مړاوي بادم شدا هوا وزري ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړې رنا وزري ماتړې زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شمایم او بلد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وختونو پا درکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا.